د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم تاسو ته په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. په دې غړی کې تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې تر اخره پورې راسره اوسئ. په تازه حالاتو مو خبرو او تجزیې تحلیلونه تبصرې او شننې هم د دې غړی برخه دي. نو هیله ده چې د غړی تر پایا د مشال ریډیو سره پاتې شئ. لومړی به خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان نگران وزیر اعظم د خپلې دندې سوګند پورته کړ. په شمالي وزیرستان کې اوت منځو جرګې د پاکستان د ازادۍ ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځله. د اوکراین یو ډیپلومیټ په ارمینیا کې په اوبو کې ډوب او مړ شوی دی. انور الحق کاکړ نن د پاکستان نگران وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه. ولسمشر عارف الوی لاغه د نوې دندې سوګند واخیست. انور الحق کاکړ د بلوچستان سره تعلق لري. هغه د بلوچستان عوامي پارټۍ یا باپ یو مخکخ او د سنټ غړی و چې د نگران وزیر اعظم د دندې لپاره هغه پوسټونه پرېښول. د نوموړي له دندو څخه یوه هم د عامو انتخاباتو کول دي چې د پاکستان د آئین تر مخه یې موده دا کال د نومبر په میاشت کې ده. خو په منحل شوي پارلمان کې د اپوزیشن مشر راجا ریاض تېره اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې ټاکنې به د راتلونکي کال تر فروری پورې وځنډېږي. د افغانستان په خوست ولایت کې په یو هوټل کې شبې چاودنه کې درې وزیرستاني کډوال وژل شوي دي. په خوست کې د طالبانو د حکومت د والی د بیان دفتر په یو بیان کې ویلي چې چاودنه د اګست په 14مه یعنی نن سهار مهال شاوخوا 10 بجې په ښار کې لسپین جمعه سره نږدې په یو هوټل کې وشوه. بیان زیاتوي چې مرستندویه کارکوونکو و ژوبل کسان د خوست روغتونونو ته لیږدولي دي. په بیان کې د چاودنې د څرنګوالي او پکې د وژل شوو د پیژندګلوي په اړه څه نه دي ویل شوي. خو ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې په هغه هوټل کې پاکستاني وسلوال طالبان اوسېدل. البته مشال ریډیو په خپلواکه توګه د ځایي اوسېدونکو د دې دعوې تصدیق نه شي کولی. تر اوسه پاکستاني طالبانو او پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان په رزمه کې د اوتمنځو جرګې مشران وایي د اف سي ځواک په ډزو کې د دوی یو تن زخمي شوی خو مظاهرې ته به دوام ورکوي. د جرګې مشر ملک نصرالله وزیر ویل چې دوی د امن غوښتنه کړې خو امنیتي ځواکونو د مذاکراتو پر ځای په دوی ډزې وکړې. دغه جرګې د پاکستان د ازادۍ ورځ چې نن 14 اگست د تور ورځې په توګه ولمانځله او په کورنو یې تورې جنډې لګولې وې. بلخوا په میرمشا کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې اف سي ځواک هغه مهال هوایي ډزې وکړې چې د ده په خبره د اوتمنځي جرګې لخوا پر هغه حکومتي لاریون کاڼي وورول شول چې د 14 اگست لمانځلو لپاره له پېښور رزمک ته ورغلي وو. د کورمی پولیس وایي چې د دغه ضلې په مزرینه سیمه کې پر یو چک پوسټ برید کې دوه سرتیري وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د ضلې پولیسو مشر محمد عمران نن د اګست په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه ناوخته شوې ده. د ده په خبره په حمله کې د ملیشي ځواک دوه سرتیري وژل شوي او درېیم ژوبل دی خو وسلوال تر حملې وروسته تښتېدلی چې په وینا یې لټونې روان دي. د حملې زموري لا تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ یو ځل بیا ویلي چې د افغانستان خاوره باید د وسلوالو حملو پلانولو لپاره ونه کاریږي. د پوځ مشر جنرال عاصم منیر د اګست په 14مه په کاکول کې پوځیانو ته د وینا په وخت وویل چې د خپل هیواد دفاع لپاره به د بهرنیو او داخلي ګواښونو مقابله کوي. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې مخکې هم ورته ادعاوې کړې دي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان خاوره کاروي او په پاکستان کې بریدونه کوي. خو په کابل کې د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي. تحریک طالبان پاکستان هم وایي چې دوی له قبایلي سیمو فعالیتونه کوي. په ارمینیا کې د اوکراین سفارت شارز دافیر الکساندر سنچیکو په ظاهره په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړ شوی دی. د ارمینیا بهرنیو چارو وزارت د اګست پر 14مه په یو بیان کې ویل چې سنچیکو یوه ورځ مخکې په سیوون جهیل کې ډوب شوی و. د اوکراین بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې دغه مړینه تایید کړې او ویلي دي چې نوموړی یو تجربه کار ډیپلوماټ و. تر اوسه پورې د هغه د مړینې په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د ارمینیا کورنیو چارو وزارت د پلټنو اعلان کړی دی. او د ایران په شیراز کې چارواکي وایي چې پر یو زیارت د پرونی حمله په تړاو یا ته کسان نیولې دي. دولتي خبری اژانس ارنا د اګست په 14مه د فارس صوبې د مشر قاضي کاظم موسوی له خولې ویلي چې نیول شوي کسان ټول بهرني وګړي دي او پلټونکي فکر کوي چې د برید پلانونکي د تاجکستان یو وګړي دي. د ایران سرکاري رسنیو خبر ورکړی چې د اګست په 14مه پر شاه چراغ زیارت دوه وسلوالو حمله وکړه او چې یو تن یې ووژه او اووه کسان یې زخمیان کړل. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر دو. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې خبرونه مو واوریدل. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسې هم دا اوس اوریدئ شئ. په دې غړې کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل دروړو. د بلوچستان سره تعلق لرونکو انوار الحق کاکړ د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه لوړه کړی ده. د هغه په دې لوړ پوس ټاکنه د بلوچستان لپاره څه معنی لري او آیا دا غزه مشکلات به حل کړي؟
ممکنات نه لري چې زده په توسط باندې په بلوچستان کې حالات سمسي یا دغه مېرمنې بلري سي. بلوچستان استابلیشمنت چې دی هغه د خپل مفادات لپاره چې دی همیشه استعمال کړی دی.
د خبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې د دوی یو کس د پولیسو لخوا نیول شوی دی او د خوشی کولو غوښتنه کوي.
زه پښتین چې د ټانک سټی پولیس تانه ولا کوټه د 8:30 بجې مسوتن ورغلی و د کور نه دای او چت کړو بیا یې سټی تانه ته منتقل کړو.
د سند صوبې کې د تختول شوی یو پښتون په اړه باندې هم رپورت تلرو او ترڅنګ یې ځنی نور رپورټونه هم شته را سره اوس. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسې هم د اوس موږ اوریدل شئ. زموږ خبرونه په فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام هم فالو کړئ او تبصره پی وکړئ. لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان نوی نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نن لوړه وکړله او هغه د بلوچستان سره تعلق لري. پخوا په سنټ کې غړی پاتې شوی دی. همداراز د باپ په نامه د بلوچستان عوامي پارټۍ یو مخکښ دی او د هغې د بنسټ ایښودونکو څخه دی. د دغه سوګند اخیستو د غونډې او د نوموړي د نوې دندې په اړه لږ مخکې زموږ همکاران زموږ د خبریال په اسلام آباد کې طاهر خان سره خبرې کړې دي. راځئ چې وایو.
لکه سرنګي چې مشال نن سهار رپورټ کړی و چې 3 بجې به د پاکستان نگران وزیر اعظم هغه نن سوګند پورته کوي. انور الحق کاکړ هم هغه 3 بجې دستورا په اسلام آباد کې په ایوان صدر کې هغه دستور وشو او انور الحق کاکړ اوس د پاکستان نگران وزیر اعظم په رسمي توګه شوی دی او چې ولسمشر صدر ډاکټر رئیف الوی هغه ته سوګند ورکړ او په دغه دستور کې وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف هم وو، د صوبو ادا وزیران هم وو، گورنران هم وو، نور هم مهم چارواکي پکې سیاسي ډلو مشران هم وو او دغه دستور شوی ده. او بیا د پخوانی وزیر اعظم ته هم نن بیا د فوج او دستې اخیری سلامي هم ورکړی ده. نو اوس پاکستان کې نگران حکومت جوړ شوی دی وزیر اعظم، لیکن تر اوسه پورې وزیران نه دي ټاکلي شوی. کارنا کله دغه رنګ چې وزیر اعظم سوګند پورته کوي نو ځان سره وزیران هم یو سوټ هغه نامزد کی، لیکن هغه ته به انتظار خو بهرحال هغه کار شوی دی. او د سوګند نه وړاندې انور الحق کاکړ چې دا بلوچستان دی، پښتون دی، هغه چې کوم د بلوچستان پاکستان عوامي پارټي دا بلوچستان عوامي پارټي باف دغه نه غړیتوب نه استعفا ورکړې وه. د سینیټ غړی مو 2013 کال کې د سینیټر منتخب شو، د هغې نه مې استعفا ورکړه. په ټویټر لیکلي وو چې چونکه د نوې ذمهوارې دي نو هغه ذمهوارونه دي لکه هغې نه استعفا ورکړي.
اوریدل کو طاهر خان موارد په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال چې تاسو ته د انوار الحق کړ په اړه باندې ویل چې هغه نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه سوګند پورته لکه څنګه چې تاسو واوریدل انوار الحق کړ د بلوچستان سره تعلق لري. دا له داغه مقرری تر هغه وروسته کیږي چې په خاني وزیر اعظم چې وس دند ختم شو شهاب شریف او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر راجا ریاض د انور حق کاکړ په نامو باندې اتفاق وکاو. بیروسه د پاکستان ولسمشر عارف الوی داغه نامه تایید کړه او د وزیر اعظم سپارښتنه یې لاسیکړه. بده توګه انور حق کاکړ د پاکستان نگران وزیر اعظم شو او نن یې سوګند پورته کړ. خو د بلوچستان لپاره داغه تقرری داغه مقرری څومره اهمیت لري ځکه چې په بلوچستان کې ډېری مسلې دي. یو پکې د غیب کړ شو خلکو مسله ده، د لادرک خلکو مسله ده، بل پکې د پاکستان ازادي غوښتونکي بلوچ وسوال فعال دي او همدارس دالته د بجلی او د اوبو او همدارس د ګیس د خلکو لپاره د کمی مسله ده. په تیر وختونو کې د بلوچستان خلکو د غوښتنې کړې دي چې په بلوچستان کې ګیس پیدا کیږي خو هلته د استعمال کمی ډیر دی نسبت نور پاکستان ته. نو دا ټول مسایل به د حل کړی شي. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان د کلاسف لاز له سره تړاو لرونکي انوار کاکړ لومړی زده کړې په کوټه کې ترلاسه کړې او د بلوچستان پونتون څخه په پولیټیکل ساينس او سوشیالوجي کې ډیګری یې ترلاسه کړې وې. وروسته بیا د لوړو زده کړو لپاره هغه لندن ته تللی و. نو بیا چې کله په 2000 کې و کوټ ته راستون شو نو په کال 2008 کې د کوټ څخه د قومي اسمبلی لپاره د مسلم لیگ کا پر ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه واخیسته خو هغه وخت هغه د ناکامۍ سره مخ شوی و. بلبلوتان ورلک کاکړ سیاسي حل ځلې رواني وساتي او په کال 2015 کې نه یوازې د مسلم لیگ نون کې شامل شوی و بلکې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر ثناء الله زیری د حکومت و هم د شپږو میاشتو لپاره ټاکل شوی و. د انوار الله کاکړ و نگران وزیر اعظم جوړېدو ته د بلوچستان زیاتره خلکو هرکلی کړی دی او اله څرګنده کړې ده چې د صوبې د بنیادي ستونزو په هواري کې به هغه یو مهم کردار ولوبوي. په دې اړه به غوږ شو د مسلم لیگ نون ډلې بلوچستان و مرستیال مشر جمال شاه کاکړ ته.
زه امید لرم چې انوار الله کاکړ یو ذهین او لیکه پړه تعلیم یافته انسان دی چې دوی په خپل ټینو کې د بلوچستان کوم دی سیاسی مورمیان دی داغه د پاره به څه کوشش وکړي او د بلوچستان د خلکو سم فریاد دی او څه تدوی کوم ناراوه دا هغو د پاره به دی سم مرهم پټې ولګوي.
که څه هم په کال 2018 کې انوار الله کاکړ په آزاد توګه د سینټ غړی وټاکل شو او بیا په هغه کسانو کې شامل شو چا چې د بلوچستان عوامي ګوند بنیاد کېښوي او د بلوچستان عوامي پارټي مرکزی ترجمان ځان وټاکي. لکن په بلوچستان کې ډېری خلک اوس هم په دې باور دي چې د انوار الله کاکړ د نگران وزیر اعظم د جوړېدو څخه د صوبې بنیادي ستونزې نسی هواریدلې. په دې ترڅ کې د اګست په 14 نیټه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ و مشال ریډیو ته وویل:
زما په نظر خو بالکل څه ممکنات نه لري چې د په توسط باندې په بلوچستان کې به حالات سم سي یا دغه مېرمنې بلدې سي. حقیقت خبره دا ده بلوچستان استبلیشمنت چې دی هغه د خپل مفادات لپاره چې دی همیشه استعمال کړی دی. دا وخت د سینټ چیرمن چې دی د بلوچستان ازادي په پاس کې خبره کوم د غرنګ نگران وزیر اعظم چې دی میر اعظم خان کوسو جوړ شوی وو. د ظفرلاج مالی صاحب هم دغه او چاغه منتخب وزیر اعظم وو. ظفرلاج مالی په علاقه کې هم د وزیر اعظم کردار نه لرم، د رنګ واضح شای نظر نه راځي لرنه لرم چې یا بالات سم سي یا به میرمن لرم.
بلبل او ته په دې ورسیو کې سېنېټر انوار الله کاکړ د مسلم لیگ نون سره شړې کې جوړې کړې وې ځکه چې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان سره سره انور الله کاکړ په مسلم لیگ نون کې د ګډېدو خبرې هم ډېرې تودې وې. او بیا په خاصه توګه دوی میاشتې له مخه د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان او سینیټر انور الله کاکړ د مسلم لیگ نون ډلې د مرستیال مشرې میرمن نواز سره هم لیدلی وو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی د مشال ریډیو خبرونه په دغه اپ او مشال ریډیو ډاٹ کام باندې همدا اوسوري دي شي. د شمالي وزیرستان د اوتمن زو جرګې مشران وای پرند د دوی په لاروین د اف سی ځواک په ډزو کې یو تن ټپي شوی دی، خو دوی خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دوی همداراز د اعلان تر مخه دوی اعلان کړی دی چې ځایی خلک به نن د اگست 14 چې د پاکستان د ازادۍ ورځ ده د تورې ورځې په توګه لمانځي او په کورنو به تورې جنډې لګي. دوی د امن غوښتنه کوي او وایي چې حکومت دې ورته دا یقیني کړي چې دغلته به د وسلوالو مخه نیسي. په اړه یې عمر وزیر نور حال لري.
رزمه کوتمنځای جرګې مشران وایي چې پرون د اگست په 14 رزمه کې د دوی پریلی د اف سی ځواک لخوا ډزو کې یو کس ژوبل شوی دی. د جرګې یو مشر ګل احمد خان چې د خبرو پس یې خپل غږ نشرول نه وغوښتل، مشال سره خپل خبرو کې وویل چې دوی خپل ریلی کوله او حکومت یې ریلی ور باندې بر راغله، نو دغه محل منډې جوړې شوې، ډزې وشوې او یو کس ژوبل شو. حکومت یې ریلی واپس ډنګین سیمه ته واپس شوه. د میرام شازیلی انتظامیه یو چارواکي چې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې هغه محل د اف سی ځواک او پولیسو لخوا هوایي ډزې وشوې کله چې رزمه کې روانې جرګې خپل ریلی کوله، او دغه محل په خبر نه وتل د 14 اگست جشن لمانځل ریلی چې د پولیسو او اف سی ځواک په حفاظت کې په اویا ګاډو مشتمل و رزمک ته ورسېده. د دوی په وینا د جرګې سلوېختی لخوا حکومت یې ریلی باندې کړنی و ورول شول، نو اف سی او پولیسو د لارې خلاصولو او مخانیونکو منتشر کولو لپاره هوایی ډزې وکړې چې یو کس پکې ژوبل شو، چې د شپې وروسته بیا رزمه کارمی کیمپ ته داخله شوه. اوتمنځای جرګې مشر ملک نصرالله وزیر او ډاکټر ګلالم وزیر پرون د اگست په 14 رزمه کې جرګه ته اعلان کې ویلي ول چې په هر کور، دوکان او بازارونو کې تورې جنډې ولګوي. دوی له حکومت اګیلا مندي
کلی په کلی جماعت په جماعت اعلان نه وکړي چې په کېر کې څه کوتي شاو د ننګا وی کېر په کېر په دی کونو پارا ونا پیر پار ګاډي پار ثړې پر اوتا چټا
او اتمان ځای یعنی د ټولو وزیرو او دا وړو جرګه د 1300 نه پر ازمه کې روانه ده چې سیمه کې د امن ټینګښت په ګډون نورې مطالبه کوي، خو لا یې ټوله غوښتنو په اړه د بشپړ پریکړې اعلان نه دی کړی. جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو حکومتي او فوزي چارواکو سره په جرګو او 14 اگست جشن کې برخه اخیستونکو وزیرو داوړو باندې بندیزونه اعلان کړي. دوی ویلي چې تر څو جرګه روانه وي پریکړې یې نه وي کړې، تر هغې به څوک حکومتي جرګو ته نه ځي. د اگست په 12 شمالي وزیرستان کابل خیلو میرام شاه کې د 14 اگست جشن لمانځلو په لړ کې له فوزي مشرانو سره جرګه کړې. دا غې پس اوتمنځای جرګې پرون د اگست په 14 اعلان وکړ چې د کابل خیلو درې قبیلې چې د اوتمنځای جرګې پریکړې سرغړونه یې کړې د اوتمنځای په خاوره به بند وي، او دا غې وړاندې مشرانو چې د دوی په وینا د جرګې خلاف ورزي یې کړې شل شل لکه جرمانه یې ورته واورولې. د جرګې یو مشر ملک عمرزای پرون جرګه ته خپل وینا کې وویل چې څوک د جرګې د پریکړو خلاف ورزي وکړي جرمانه به ترې اخلي. دوی چې کمې غوښتنې لري تر اوسه ور سره حکومت مذاکرات نه دی کړی.
مذاکرات میز دے پاکستان دا این پا قانون مندی کی دا این قانون میں ورنا خوڑی یا واپرے موسا دا مذاکرات نو کن پا یوراپالو آز منزائی دولر کی شہرون نشی وادا ڈبل جرمنا خوا جاو دیلا تا تیر ایجنڈے دیلا تا شکیما دا پوریا باندوال پورا پا فرما کے تو ملکشای دای پا پالای دای میامای دای آغا دا کی دا تلد خوزل خیر سارا مانے وندی آیت منزائی نرائی دا دل نرتی با خوشلی تا
په دې اړه مو چې کله میرام شاکل فوزی چارواکو وپوښتل نو یو لوړ پوړی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې جرګې د پولیو مهم بندیز اعلان کړی، حکومتي او فوزی چارواکو سره د خلکو په لیدو جرمانې لګوي چې د قانون سرغړونې کړي. د د پوینا حکومت او فو سیمه کې د امن لپاره شپه ورځ په هڅه کې دی. که د جرګې سګیلې وي نو پر ځای د دې چې بایکاټ کړي ورسره د خبرې وکړي. خو د جرګې مشران بیا وایي چې تر اوسه حکومت لخوا د دوی سره مذاکرات نه دي شوي او نه هم ورته چارواکي ورغلي، سو جرګه باید دوامداره وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبر پختونخوا په ټانک کې د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند غړي وایي چې د زین الله مسجد په نوم د دوی ملګري پولیسو پرون خوشې کړی دی. خو په همدې ځله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی نیول شوی دی. دغلته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې زهیب پښتین چې دی هغه پولیسو گرفتار کړی دی، خو دوی ته یې څه نه دی ویلي چې ولې هغه نیول شوی، دلیل یې څه دی. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ ورو.
علی خان د زین الله مسجد خوشی کول حال په دارنګ بیانوي.
میرا ملگر زین اللہ محسوس شکیم نئی دے سی ولائن ٹانگ رہائشی دائی آ پولیس اچھت کڑا ہے وہ مطا چکیم وہ دے المشروم زانے سرہ مطاولا پا سوا سات بجی صدر تونہ تا ورال پس صدر تونہ شے دائی پا حوالات شے موجود نو زور تا نوس وہ ویڈ غام ورطا وقا لگا صدر تونہ تا یو گاڑا ہی روغای دے پولیس گاڑا ہی وہ پولیس گاڑی شے زین اللہ بار نہ روڑا پس دا والا والم چے دکیم زینائی روڑا دا خلا کا پولیسو کا مانلانا چے مستر آدائی دا خبر اکڑا جی سی ڈی ٹی سر ادائیو مین خبر اچھے کی ماں دا زین اللہ میں سود والا وقت تکیم پا فیس بک بنے پوسٹ کڑائی وان پوسٹ پا بینا بنے دائی وڑائی وان
د ټانک ضلع پولیسو مشر وقار احمد د تور پورز مشال ریډیو ته ویلي وی چې زین الله مسجد د ټانک پولیس ته مطلوب نه دی او پولیس یې د گرفتارۍ نه خبر نه دی. په بلوري د ټانک ضلع نه د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي ممبر غین الله ویایي چې د ټانک سیټي تونه پولیسو په 14 اگست مقصدان مال د دوی ملګری زوهی پښتین د خپل کور نه گرفتار کړی دی. په دغه براکشه غین الله مشال ریډیو ته په دا رنگ وجه غېدا
ټانک پی ٹی ایم سینئر ملګری زوی پښتین چې د ټانک سیټي پولیس تانه والا کور ته 8:30 بجې مخصوصان ورغلی و د کور نه دای او چت کړو بیا یې سیټي تانه ته منتقل کړو. بیا چې مونږ نه وخت پته وکړه سیټي تانه شو خوش به نه وخت بیا د ادارو ولا د سیټي تانه نه وړی دی بیا الله درکه کړی دی. نو موږ نن سهار ټوله تانه وغوښته چې کوم سیټي تانه و د نور تانه یې ټوله شمه پته وکړه او دوی وایي چې موږ سره زهیب نشته دی. پولیس هم هیڅ داسې ایف آی
گرفتاری پخلای کڑائی دائی او دائی وویل چې د ټانک پولیس تا زوهی پښتین مطلوب و د زکا گرفتار کڑائی شوای دائی او دائی هم وویل چې دا پتا نلاگی چې کلا و یه عدالت تا مخامخ کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي غړي غین الله د پاکستان حکومتی چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې زوهی پښتین دا زر عدالت ته مخامخ کړای شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سند صوبې په کشمیر کې د غلو لخوا 13 میاشتې تک تول شوې د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکو اډوکیټ حکمت الله مسید خوش شوې ده. د سند پولیس وایي درې ورځې د غلو په مخصوص ځایونو عملیات وکړل او هغه یې راخوشې کړ. په اړه یې د نیاز علی رپورټ اورو.
د کشمیر کنکوټ سیمه د پولیسو ایس ایس پی امجد شیخ پیګا ماسخوتن مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړي چې د سن او پنجاب په پولی عملیات کړی او وکیل حکمت الله یې را خوشی کړی دی.
تقریبا شام کې ټایم پر بندا پولیس کسټډی می آیا.
دی وایي چې پرون ماخام حکمت الله مسعود د پولیسو لاستا راغله. د وکیل سره د نورو تختولې شو کسانو لپاره د 13 دریو ورځو راهسي دوی د کچې په سیمه کې په یو خاص ځای کې عملیات کړی او وکیل حکمت الله مجوندې د غلونه راخل کړی دی. په عملیاتو کې غلو ته مرګ چوبلا هم اخته ده. ډاکوان خلک تختوي او بیا یې پنجاب او بلوچستان صوبو ته هم اړوي خو اوس هغه لارې پولیسو نیولې دي. امجد شیخ دا وکړي چې په عملیاتو کې د پولیسو بکتربن گاډو پرخه اغستې او د ډاکوانو خوندي ځایونه هم نړولې دي او غلو ته لوی زیان اخته دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې په تازه عملیاتو کې وجلې شوو او د جوبل شوو غلو شمیري څومره دي. بلخوا د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د پښتنو کاروبار کوونکو سیاستوالو فعالو جوړی کمیټه مشر لایق زاده بیټنی د اگست په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د حکمت الله مسعود لپاره لوی احتجاجونه کړي. د سن پولیسو مشر ور سره کړي خپل جمنه پوره کړه او حکمت الله مسعود د غلونه را خوشی کړو.
ایډوکیټ حکمت الله مسعود چې کوم دی غوکار لاس یو هغه بالکل خلاص پلار باندې روان ده او په لایو ویډیو باندې ما سره خبره هم وسوي موږ خپل خبره ور سره وسوي پلا یو کال باندې او شروغ رموټ وو. ټول پښتنو ته مبارکباد یم او د ټول پښتنو شکریا ادا کوم ځکه چې موږ سره ډیری مت وکړه.
د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکو حکمت الله مسعود چې 13 میاشت د جولای په 14مه د سن صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو او بیا د خوشی کولو لپاره د کورنۍ نه 3 کروڑ روپۍ بتي غوښتنه کوله. د حکمت الله مسعود ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلې وي چې پکې هغه په زنجیرونو تړلې شوې او تشدد پرې کېدو. د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د جوړې کمیټې غړي او د پختون ژغورنی غورزنګ مخکخ علمزیب مسید بیا مشال ریډیو ته ویلي وار په وار د سن په کچه سیمه کې پښتانه تختول کیږي او بیا چې ترسو احتجاجونه نوي شوي تر هغه پولیس ریاستی اداري او حکومت هیڅ قانونا نه اخلي.
دا چې کوم پیښه مخته وار په وار روان دي زه به دا وایم چې دی خو ډېر انتهایی افسوسناک چې په یو ریاست کې نه داسې ریاستونه دي یعنی د ریاست هم وسنه پکې چلیږي او خلک وري او تاوانونه پکې غواړي. نو دا خو لکه یو قسم د ریاست ریډ چیلنج کول دي. دمره پوره ریاست خپل کار نه کول او نه کول تر څو چې خلک راووتل روډونو ته راووتل روډونو یې بند کړل یو سخت عملی وکړلو پانه پس کوم د ریاستي ادارې فعال شوي او خلک را بازیاب کړل.
علمزید مسجد زیاته کړي چې وکیل حکمت الله مسجد د کچي غلونه را خوشی شو باید چې وس دا لړۍ ودرول شي او باید چې وس بل پختون کاروبار کوونکي یا څوک هم اون تختول شي. د وکیل حکمت الله مسعود خوشی کولو لپاره د اگست په 14مه په کراچۍ کې پختونو کاروبار کوونکو سیاستوالو وکیلانو او فعالو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې په لوی کچا احتجاج کړی وو. احتجاج کوونکو د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک موټر وی هم بند کړی وو. د دې ترڅنګ په سوراب ګوټ سیمه کې د اگست 9مې نیټې نه د حکمت الله مسعود خوشی کولو لپاره احتجاجي کیمپ هم لګولې وو. په سوراب ګوټ کې د لوی احتجاج وروسته د سن پولیسو مشر غلام نبی میمن د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره جوړی کمیټې سره د اگست په 12مه لیدلې وو او باوري ورکړې وو او ویلي وو چې د پولیسو چارواکو ته د وکیل د خوشی کولو لپاره ټولې لارښوینې کړې دي او په یو یا دوه ورځو کې به نوموړی وکیل د غلونه را خوشی کړي. د سن په کچه سیمه کې دا لومبه ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا یا بلوچستان کاروبار کوونکي د غلو لخوا تختولې شي وي. د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکي خالد بټنه چې د جون په 24مه د سن صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو. خالد بټنه 13 میاشت د جولای په 20مه بیا د غلونه را خلاص شوي. لدی وړاندې تیر کال د دسمبر په 15مه د سن په کشمیر کې د خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان اوسیدونکو یو ترانسپورټر لقمان خان وزیر هم غلو تختولې وو. بیا تیر کال د دسمبر په 15مه د سن په کشمیر کې د لنډی کوتل اوسیدونکو عمران افریدی غلو تختولې وو. لدی وړاندې هم د سن په کشمیر کنکوټ شکارپور کچنو میسمو کې وار په وار دا ډول پیخي مخې ته راغلي چې غلو پکې د خیبر پختونخوا سواد باجوړ پاړه چینار لکی مروت جنوبی وزیرستان کرک او د بلوچستان په شین کوټي چم یمن او نور سیمو وسیدون کی کاروبار کون کی بیا تختولی پا کراچی کی ٹرانسپورٹران او کاروبار کون کی د پولیسو او ریاستی ادارو څخه وار په وار دا غوښتنه کړې چې د سن په کچن میسمه کې د غلو پر ضد لوی عملیات وکړي او د دوی کاروبار او چوندی خوندي کړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له کراچی مو د نیزلی ریپورت اوریده. د خبرونې نیمه ته ورسېدو، راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. انوار الحق کاکړ نن د پاکستان نگران وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه. هغه د بلوچستان سره تعلق لري او پخوا په سنټ کې غړی و. همدارس د بلوچستان عوامي پارټۍ یا باپ یو مخکښ او بنسټ ایښودونکی هم دی. د افغانستان په خوست ولایت کې په یو هوټل کې شوې چاودنه کې درې وزیرستاني کډوال وژل شوي دي. په خوست کې د طالبانو د حکومت د والی ویان دفتر په یو بیان کې ویلي چې چاودنه د اګست په 14 سهار شاوخوا 10 بجې د سپین جمعه سره نږدې په هوټل کې شوې ده. د ځایي خلکو په وینا په دې هوټل کې پاکستاني وسلوال طالبان اوسېدل، خو مشال ریډیو د دې خبرې تصدیق نشي کولی. تر اوسه پاکستاني طالبانو او پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د اوتمنزو جرګې نن د پاکستان د ازادي ورځ 14 اگست د تور ورځې په توګه ولمانځله. د اوتمنزو جرګې مشران وایي د افسي ځواک په ډزو کې د دوی پرون یو تن زخمي شوی، خو مظاهرې ته به دوام ورکوي. د جرګې مشر ملک نصر الله وزیر وویل چې دوی د امن غوښتنه کړې، خو امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې. بلخوا په میرامشاه کې انتظامي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې افسي ځواک هغه مهال ډزې وکړې چې د پناه د اوتمنزي جرګې لخوا پر هغه حکومتي لارون کاڼي وورول شول چې د 14 اگست لمانځلو لپاره له پېښوره رزمک ته ورغلي وو. په ارمینیا کې د اوکراین سفارت شازدفیر الکزاندر سنچیکو په ظاهره په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړ شوی دی. د ارمینیا بهرنیو چارو وزارت د اګست په 14 په یو بیان کې ویل چې سنچیکو یوه ورځ مخکې په سیون جهیل کې ډوب شوی. تر اوسه پورې د هغه د مړینې په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د ارمینیا چارواکو ویلي چې پلټنې شروع کړې دي. د ایران په شیراز کې چارواکي وایي چې پر یو زیارت د پرونۍ حملې په تړاو یې 8 کسان نیولي دي. په دې حمله کې یو کس زخمی شوی و، او یو کس بخن غړم وژل شوی و، او 2 کسان زخمی شوی و. کوم وسوالې ډلې زموري نه ومني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس مګورې دلې شي. په افغانستان کې د ښځو یوې ډلې پر نړیوالو غږ کړی دی چې په دغه هیواد کې د ښځو خلاف د طالبانو د حکومت توپیری چلند مخنیوي لپاره دی د دغه حکومت په رسمیت نه پیژني. د دې ډلې مشري مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا له ښځو سره روان منظم توپیری چلند باید نور ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو سبا یعنی د اګست په 15 2 کاله پوره کیږي. طالبانو پر ښځو باندې د کار او پنجونو باندې له 6 ټولګي پورته د زده کړو محدودیتونه لګولي. همدارا ځینې نور بندیزونه هم لګول شوي دي. دوی په نړیواله کچه د بشري حقوقو ادارو، د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارس د بیلابیلو هیوادونو غوښتنو ته هم مثبت ځواب نه دی ویلی، او ویلي دي چې دا د افغانستان داخلي یا کورنی مسایل دي. په دې اړه نور حال له عصمت سروانه ورو.
د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکه وایي د طالبانو له لوري د ښځو سیستماتیک تبعیض باید نور وترول شي. د شبکې پرون د طالبانو د بیا واک ته رسیدو د دوهمې کالیزې په درشر کې وویل دوی د 2021 د اګست له 15 را وروسته په افغانستان کې د بشري وضعیت په تیره بیا د ښځو د حقونو په اړه معلومات راټول کړي او تحلیل کړي دي. د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې مرستیالي هما احمدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له لوري د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونې وضعیت ته جدي پام وکړي.
وسط بین المللی باید تعزیرات بالای طالبان
به نړیواله کچه دی پر طالبانو بندیزونه ولګول شي، چې د افغانستان اساسي قانون او بیرغ ومني او خزو ته چې د افغانستان نیمایي وګړي دي د کار ګرځېدو او زده کړې اجازه ورکړي. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه ده چې تر څو چې طالبان د ښځو حقونه ونه مني تر هغوی دي د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني.
د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دغو معلوماتو له مخې په ټولو برخو کې د ښځو خلاف تبعیض په زیاتېدو دی او ښځې د ټولنې له ټولو برخو ایستل کیږي. دوی هم داراز ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې افغان ښځې او نړیواله ټولنه شاهده ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو سیستماتیکي سرغړونې دوام لري. یوازې دا ډله نه ده چې د ښځو د حقونو اواز اوچتوي، اکثر افغان ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقونو غوښتونکي دي. یوې ښځې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له کبله نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې نجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، چې کار کولی نه شي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې مونږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې، مونږ حق لرو چې درس وایو، مونږ حق لرو چې کار وکړو. لیکن طالبانو نه پوهیږم چې په کوم دین په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې ټینګار کړی چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغان ښځې منزوی او رټل شوي او له بشپړ تعصب سره مخامخ دي. دوی وایي که دا بهیر په همدې ډول دوام وکوي د هیڅ افغان ښځې فریاد به وانه ورېدل شي او دا به د افغانستان لپاره یو ستر ناورین وي. د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري لشپژم کړګي پورته د نجونو د زده کړو په پوهنتونونو کې د نجونو د لوړو زده کړو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او له کورونو د ښځو پر راوتلو کې محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې دا موارد په هغه پریشانۍ او خپګان کې اساسي رول لري چې نن سبا افغان ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. دوی د غراز ویلي چې طالبان هر ورځ نوی بندیز لګوي او دوی پرله پسې له هغوی غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو د رعایت کولو لپاره د نړیوال او منل شوي مترقي دود پر اساس خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی په عین حال کې ویلي چې طالبان باید د ښځو او نجونو د اساسي حقونو په وړاندې ځواب ویونکي وي. د افغان ښځو او نړیوالې ټولنې له انتقادونو او غوښتنو سره سره طالب چارواکي وایي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، لکه څنګه چې تاسو ته وویل شول په دغه څپو باندې موږ اوري، د دې څپو تر څنګ تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ اوریدلی شي، او که تاسو د مشال ریډیو اپ لرئ نو په هغه باندې هم زموږ خبرونه نه یوازې په ژوندۍ بڼه اوري، بلکې کمی خبرونه چې تاسو نه تیر شوي هغه هم اوریدلی شي. که د اپ په ډاونلوډولو کې کوم ستونزې لرئ یا په چلولو کې کوم مشکل لرئ نو موږ سره په ژوندیو خبرونو کې راشئ، راته ووایئ، کوشش به وکړو چې مسله در حل کړو. د دې ترڅنګ موږ په سوشل میډیا باندې هم یو، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام باندې تاسو له هغه ځای هم د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی پیدا کولی شي. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر ویلي دي چې د خپل ازادۍ په دفاع پویږي او د پاکستان د نو بهرنۍ خطرونو په وړاندې به خپل مقابله او مبارزه جاری ساتي. هغه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپل یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتل چې خپل خوره د پاکستان په ضد کارېدو ته پرې نږدي. پخوا هم اسم منیر او د پاکستان نورو حکومتي اپوزي چارواکو ورته تورونه او غوښتنې کړې دي، خو د افغان طالبانو ویاند او نورو لوړپوړو چارواکو دا رد کړې دي او ویلې دي چې خپل خاوره د پاکستان په خلاف کارولو ته نه پرېږدي. په همدې حال کې تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې هم ویل دي چې دوی له قبایلي سیمو فعالیت کوي او په افغانستان کې شتون نشته. د جنرال اسم منیر د خبرو پاړه د غلام غوث رپورټر
د پاکستان د پوز مشر جنرال اسم منیر دا خبرې په کاکول پوزي تربیتی اکیډمۍ کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت را جوړی شوې دستورې ته په وینا کې کړې دي. هغه د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان دولت ستاینه کړې ده چې د تیرو دوو لسیزو نه د ترګرۍ په ضد مزاحمت کوي او په ګاونډي هیواد افغانستان یو ځل بیا غږ وکړو چې د پاکستان په ضد د خپلې خاورې کارولو مخه دې ونیسي. زمونږ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ورونه چې د تیرو دوو لسیزو نه د ترګرۍ په ضد مزاحمت کوي، مونږ هغوی ته یقین دهانی ورکوو چې مونږ به د دې ناسور په ضد بریالي کیږو. زمونږ افغان ورونو ته په درناوي مونږ ستاسو تر ټولو زیاته میلمه دوستي کړې ده او زمونږ د دې هڅو په بدل کې کم نه کم دا پکار ده چې د هغه هیواد خاوره زمونږ په ضد کارولو ته نه پرېږدي. خو بلې خوا ته په افغانستان کې اوس مهاله د طالبانو سرپرست حکومت په بیا بیا د پاکستانی چارواکو دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد د وسلوال فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي. په دغه اړه په دې وروستیو کې د اګست په اتمه نیټه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي وو چې افغانستان په خپله له جګړو وتلی هیواد دی او بل هیڅ هیواد کې ناامني نه غواړي او افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاوره یې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت د ولسمشر عارف علوي او د رخصتېدونکي وزیر اعظم شهباز شریف لخوا هم بیانونه جاری شوي دي او دوی د هیواد د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره په قومي یووالي ټینګار کړی دی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو وړاندې کیږي او تاسو په دې خبرونه کې خبری خبرونه هم یې خبری پروګرامونه هم یې تفریحي هم یې او همدارس کلتوري او د موسیقي سره تړلي هغه هم نو هیله ده چې وایوري. اوس یو رپورت ورزو د بلوچستان په هرنای کې د کوئلې یا سکرو کاروبار بیرته پیل شوې ده. د روزګار ترغه وروسته ودرېدلې او کله چې د جون په شپږ ویشتمه هلته په سکرو بار یو لس ټرکونه تر سوزل کې دوه مزدورانو د احتجاج په توګه د سکرو رایستل بند کړ. حکومت ویلي چې له هرنای څخه تر زیارت پورې پر لارې د کولی ټرکونو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړی دي. ځینو ځایي سیاستوالو البته له حکومت غوښتنه کړې ده چې د جون شپږ ویشتمې پیښې تاوان شو کاروبارانو ته دې معاوضې ورکړي. د ایوب ترین له خولې نور تفصیل اورو.
د کوټ څخه نوي کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان په ضلع ارنای کې د کوېلې کار د وو اونې د بند شروع سره بیرته پیل شوې دي.
د کوس لوډینګ دغه په خیر ماشاءالله شروع دی. درې ګاډیانې پر دایو والج باندې لګېدل کېږي او ان شاء الله یو خطر هم نشته. خپل لوډینګ جاری وساتي.
کوم چې د جون د میاشتې په شپږمه نیټه دغه وروسته د احتجاج په توګه د کویلې خاوندانو بند کړی وو، کله چې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د پنجاب په لور روان په کویله بار د لسو څخه زیاتو لاریانو ته د ټکانو وروسته د زیارت په مانګي سیمه کې اور اچول شوی وو، خو څه ځاني زیانونه اړولې چې وروسته ذمواري بلوچي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبضه کړې وه. په دې ترڅ کې د کویلې د مزدورانو او ټکدارانو د اتحادیې مشر ناصر ملازی نور حال څه په داس ټوک کې راته راکړي.
اوس زردالو کوشت اور سارګه هرنایي نن تقریبا دا وې سات ګاډیانې ووتلې، روډونو وجه سره ګاډیانې نه راغلې. او نو ات ګاډیانې ماشاالله ووتلې، سبا خلک نور ګاډیانې روانې دي، سنځاوي سره خالي ګاډیانې روانې شوې دي، کوټې سره روانې شوې دي. نو ان شاء الله تعالی چې ته ورسېږي خدای کول سره دا 22 میل سره روډ خراب وو اور په دې وجه سره خامخا دغه اوف اوف خدای تعالی سوي ماته نو دغه څه د علاقې پرېښوله ډېر لاړ. او زه ان شاء الله تعالی ګرو ته مور دا اپیل وکړ چې وای خپل کارو تراسي خپل دغه تراسي جی مزدوران هم لاړ، دا ټیکدارانو هم غریبان ډېر لاړ، راسي خپل کار خپل کارو تراسي خپل روزګار تراسي.
څنګه چې د شاوخوا یو نیم میسخه د زیات وخت لپاره د کویلې د کار د بندش له امله د کویلې د کانو خوندان هم د زیات مشکلات سره مخ شول. په دې ترڅ کې به غوښ شو د هرنایي د کویلې د خوندان د اتحادیې وایو مشر خلیل ترین ته
پوره ډیسټریک لپاره به روپۍ نقصان وو. د دې سره د عام چې کوم مزدور د لوډینګ والا سو سره میټ پولیس او ورسره چې مطلب ملازمین سو سره ټوټل چې د کوم کان کون کار کوي سره دا ټول سره ملازم سو په زراو دغه سره د کان کونان په زراو ملازمین دا سره دغه متاثر سو. دا چې اوس مره په زراو خاندان چې دغه متاثر سو د ورځې تقریبا 3500 ټن چې دغه د ډیسټریک ته کویله باري چې ارنای ډیسټریک ته جوړ کویله بلوچستان کې هم استعمالیږي، سر پنجاب کې پکیر په اورال پاکستان کې د روانه زره شوای د سند دا په فیکشن کې په بټیانو کې چې کوم خشت په جوړیږي سر په دا په دوه کې استعمال د دی غډیر د فیکشن مختلفه فیکټریز د سیمنٹ فیکشن دي د لوی فیکشن دي او د مختلف فیکشن کې د انډستریز کې دی.
بل په لوت ډیره مزدوران نه هوازي د بیروزګاری سره مخسول، بلکې ځینې د مزدوري او خاري په سید هواد ور نور برخته وته ولته مجبور سو. خود ارنای د تجارت د اتحادیې مشر فاضل خان هیل سرګنده کړی دا چې اوس به برته په ارنای کې کاروباري حالې ځلې کړندې سي.
کاروبار د بازار خاص کر تاجرانو او دکانداران دي، دا غریبانان زموږ نه خوندار په کورونه باندې د ځمداري باندې نو بالکل نه ونه برابر دو چې چا کوم خلکو قرضې ورکړي د دې چې کوم دکانداران زخه سودا وړي دی بیا به جنې په جنې پېمټ کوله نو هغه سودا هغه د غزم په بازار دونه سر واچول چې بالکل نه ونه برابر ګرځي د دکانداران د خپل دکانداران بازار.
بل بل او ته د ارنای څخه د زیارت په په کویلا بار د ټرکانو لاریانو د حفاظت په خاطر د سردی اسکرو لخوا ځانګړي ګامونه پورته شوي دي. په دې ترڅ کې د ارنای د سیاسي جماعتو د اکشن کمیټې مشر صدام ترین غوښتنه وکړه چې په یاد پیښه کې د غزمنو لاریانو وخاوندان ته دي حکومت سم د لاسه د تاوان ادا کولو په خاطر ګامونه پورته کړي.
موږ خدا وایو چې دا کار په خپل ځای په دې شرط بهاله سي دا چې کوم تاوان شوی دي د خلکو ته د خپل تاوان ملاوسی سره سره چې کوم سکیورټی مسائل دي د کې د مخته دا تر کار نو سي چې بیرته علاقې یو تاوان خوازي یا ګر سره یو انسان پکې مري. بار بار وعده سوي دي، بار بار ناشته سوي دي، بار بار واقع اوسي بیرته ناشته اوسي نو بیرته بیا یو څو وخت بعد هغه کیسه شروع یا خپل ټیکس هم اخی ټیکس هم جبري ټیکس دی الیګل ټیکس دی ټیکس هم الیګل اس نو کم سے کم آتا پوس کو بیا راکه کوي نو سی ور کول نو خود دستور کې ستا غدا ذمہاری ګر سره د لیویز په خپل ځای پرې لیویز دا اوس یو څو ورځې کې زموږ نه لیویز کم سے کم 15-20 موټ سیکلان د غلا برامد کړی دي دا ترای لس 15 غلام نیولې دي اوس چې دی پریان فیر پریز دی کلیویزی کا پولیس دا مسائل حل کړی.
دلته پزړه پوری خبره ده هم ده چې کله دا ارنای د یادی پیش پزه د جولای په 18 منیټه د بلوچستان اسمبلی و مخته د ارنای د سیاسي جماعتو لخوا پرلت وسو. نو هغه وخت د بلوچستان د خزانه په خوانی وزیر زمرک خان څخه د پرلت و برخوال ته تسلی ورکړی و چې حکومت به نه هوازي د لاریانو و خوندانو ته تاوان ادا کړي، بلکې په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر به ځانګړي ګامونه هم پورته کوي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي او لکه څنګه چې تاسو ته ویل شول په یوټیوب باندې هم زموږ خبرونه شته. په پاکستان کې په روسیو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې خراسان څنګه یو ځل بیا سر راپورته کړي او خپل بریدونو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د طالبان په واک کې تر راتلو وروسته دغه ډلې هلته هم یو شمېر بریدونه کړي دي خو په روسیو کې هلته تر ډېره حده ځپل شوي دي. البته په پاکستان کې حمله لا هم کوي. دا چې داعش وسلوالې ډلې څو وخت په وجود کې رااله او دغه ډلې خراسان څنګه د پاکستان او افغانستان لپاره تر کومه حده خطرناک ده په دې اړه د احمد شاه ازمی دا رپورٹ اورو.
اسلامی دولت وسلواله ډاله یا داعش په تیرو کلونو کې په خپل مرکز عراق او شام کې تر ډیره حد کمزوري سوي ده خو په افغانستان او پاکستان کې لا هم د بریدونو کول توان له لاسه نه دی ورکړي او کله نا کله سر راپورته کوي. په پاکستان کې د داعش خراسان څنګه په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر یو سیاسي غونډه د جولای 1 هغې بریز مواري ومنله چې پکې 35 کسان ووژل او تر سل زیات ژوبل سول. هغه ډلې د هغه ځانمرګ برید پر دویمه ورځ په پښتو ژبه یو وړوکی کتاب خپور کړ چې دونی وی پانی لري او پکې پر جمعیت علما اسلام نیوکې کړې دي. په کتاب کې لیکل شوی چې د باجوړ برید د هغو ګوندونو او سازمانونو د مایوسی او سزا ورکولو لپاره د یو تاکتیک په توګه پلان شوی وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او جمهوریت لمانځي. په پاکستان خبريال او څېړونکو ضیا الرحمن وای په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د داعش خراسان څنګه بیا سر راپورته کړي او ځان په هغه سیمه کې یوازنی جهادي ډله ګڼي.
دغه مخکې هم جو په 2013 سلیکشن کې یو خودکش حمله کړو و مستون کې کم کې او سل نظر فرق بڑو او د دې سره سره وړ وړ حمله کوي کرشنو باندې په سکانو باندې په خور خار کې نو دا اوسم چټسته او الیکشن نږدې دی او دو کم اس کم جی وای باندې حمله وکړه کم کې هغه وی چې دا موږ ډیموکراسي کم جمهوریت پسند کوتنو یو ټارګټ کو نو په دې الیکشن په کنټس کې دا ډیزاسټر سیویر دی.
اسلامي دولت وسلواله ډله کې یو خوا انتخابات او جمهوریت بهیر د خلافت پاره د خپل نظری خلاف عمل غني نو بل خوا د جماعت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په ګډون پر هغو مذهبي مشرانو او دینی عالمانو هم د برید دړکا کړي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. هغه ډلې له 2019 کال راهیسې په باجوړ کې د جماعت علما اسلام فی پر ځای مشرانو یو شمیر بریدونه کړي او هغه یې وژلې دي چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په 2023 کال کې شمیر 13 یاد کړي وو. ضیا الرحمن وايي په باجوړ کې له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی څخه بیل سوي یو لوی ډله له اسلامي دولت سره یو ځای سوي چې پټ فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د داعش غوندې نړیوالې وسلوالې ډلې په پاکستان کې ځمکني کنټرول یا ښکاره حضور نه لري بلکې په وړو وړو ډلو کې په پټ خپل کارونه ترسره کوي. د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنداپور وایي چې داعش په پېښور او باجوړ کې په بریدونو کولو خپل حضور ښولې دي. نوموړي د اګست پر 18 مشال رادیو ته وویل چې پولیسو په بیلابیلو بریدونو کې د ککړتیا په تور د داعش ډلې یو شمېر مشکوک غړي نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي.
د خبر پښتونخوا د پولیسو د ترګری مخنیوي څنګه د ترګری په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات کوي. هغه سمو د وړاندې په پیښور کې د مذهبي لګکې په وجنو کې د ککړو کسانو بشپړ ډلانی ولې وا اوس موږ د باجوړ پر قضیه باندې کار کوو او مهم پرمختګ مو پکې کړی دی.
دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د ترګری مخنیوي څانګې یو لوړپوړي چارواکي سهیل خالد د اگست پر 9 په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال داوا وکړه چې په باجوړ کې د ځانمرګ برید په تړاو یو مشکوک کس نیولې دي او ورڅخه تحقیقات کوي. اسلامي دولت ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې جوړ شو. داعش په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خراسان ولایت په نوم څنګه جوړ کړ چې پکې هغه وسلوال شامل سول چې لالقائده تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان وی لاري بیل کړی وي. حافظ سید خان اورگزی د دې څنګه مشر وټاکل سو خو څه باندې یو کال ورسته د 2014 کال په جولای میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د اسلامي دولت خراسان څنګه اوسنۍ مشر د شهاب المهاجر په نامه پیژندل کیږي چې اصلي نوم یې ثناء الله غفاری دی. امریکا په 2022 کال کې د نوموړي پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړې دي. د اسلامي دولت خراسان څنګه تر جوړېدو وروسته هغې وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې حضور درلود او په ننګرهار او کونړ کې یې قوي مرکزونه جوړ کړل او ګڼ بریدونه یې وکړل. تر 2019 کال وروسته د عایش ډله یو خوا د امریکایي او د هغه وخت د افغان حکومتي ځواکونو په عملیاتو او بل خوا د افغان طالبانو په بریدونو کې تر ډېره حده وځپل سول او یو شمېر یې تسلیم سول. خو پر افغانستان د 2020 کال د اگست پر 15مه د طالبانو لا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو بیا سر راپورته کړ او پر طالبانو او داراس پر ولسي وګړو یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلې دي. یادی وسلوالی ډلې د 2020 کال د مارچ پر 9مه د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی مولوي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومانه. تر دې پیښو وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ویل چې په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش ډله نسته او وروستي بریدونه له بهر وارد سو وسلوالو کړي دي. متقی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره د مارچ پر 13مه په خبرسوي مرکه کې ادعا وکړه چې هغه ډله په افغانستان کې ختمه شوې ده. د طالبان حکومت په ورسوي کې د اسلامي دولت خراسان څنګه د ځپلو او د هغې ډلې د یو شمېر غړو د نیولو ادعا هم کړې ده. دا چې آیا په افغانستان کې د داعش اوسنۍ خاموشي د دې ډلې د ختمېدو په معنا ده؟ د افغان چارو شنونکي سمی یوسفزی وایي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د بشري قوت او د مځکې د کنټرول له پلوه لوېدلې ده، خو د هغه په وینا له منځه نه ده تللې.
دغه جهادي ډلو خصوصیت او عادت داسې ده چې څو وخت لپاره خاموش شي او بیا دا خاموشي په دې معنا نه وي چې دوی له منځه ولاړو، دوی د نورو بریدونو تابع کوي او خپل ځان منظموي او په جامعه کې هغه اشخاص چې د وخت له رژیمونو سره په ټکر کې وي او سره زیاتی شوی وي یا په جامعه کې دا خلک چې حکومتونو سره زیاتی کړی وي هغوی ځان ته جذبوي.
سمی یوسفزی زیاتوي د طالبان حکومت تر دې دمه د داعش په ځپلو کې پیاوړی ښکاري او د داعش یو شمېر نیول سو غړو ته تبلیغ هم کوي. دی البته زیاتوي چې وسلوالي ډلې د نور لخوا کاری دلای سي.
راتلونکي کې ک طالبانو ته امنیتي چیلنجونه د نورو خواونه زیاتیږي یا ګډوډي رامنځته کیږي یا له ګاونډیانو سره تعلقات خرابیږي، نو بیا دغه جهادي ګروپونه همیشه د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف د پراکسیز یا د نورو هیوادونو د ګټو لپاره چې یو نظام کمزور کې دغه خلاف استعمال شوی دی.
اسلامي دولت وسلواله ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې له القاعده ډلې څخه بیل سو چې هغه وخت نوم په عراق کې اسلامي دولت کې شو. اسامه بن لادن د شوروي اتحاد خلاف د افغان جنگ پر مهال په 1980 لسیزه کې په پېښور کې القاعده ډله جوړ کړې و، خو په عراق کې القاعده ډله چې د مرکزی القاعده یو شاخو ابو مصعب الزرقاوی په 2004 کال کې جوړ کړ. د 2016 کال د جون پر 8مه د امریکا په یو هوایی برید کې د الزرقاوی تر وژل کېدو وروسته ابو ایوب المصري د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته چې وروسته د همهغه کال د اکتوبر پر 15مه په عراق کې اسلامي دولت نومې ډله اعلان کړه او مشر یې ابو عمر البغدادي وټاکه. په 2010 کال کې د امریکا او عراق په ګډو عملیاتو کې د المصري او ابو عمر البغدادي تر وژنې وروسته ابو بکر البغدادي د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته. نوموړي په 2013 کال کې په عراق کې اسلامي دولت ډله په دولت الاسلاميه فی العراق و شام واړوله چې لنډیز یې داعش دی او په پښتو کې په عراق او شام کې اسلامي دولت بلل کیږي. د 2014 کال په لومړیو کې داعش د عراق او شام یو شمېر سیمې ونیولې او د عراق رقه ښار یې خپل پلازمینه اعلان کړه. داعش د همغه کال د جون پر 9مه د اسلامي خلافت اعلان وکړ، خپل نوم یې یوازې اسلامي دولت واړاوه او ورسره سم خپل مشر ابو بکر البغدادي د مسلمانانو خلیفہ یاد کړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر پر 16مه د شام په ادلب ښار کې د امریکایي ځواکونو د وی چاپی پر مهال ووژل سو. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د اکتوبر پر 13مه د هغه وژنه تایید کړه او ابراهیم الهاشمی القریشی خپل مشر ونوماوه. القریشی چې کله د 2022 کال په فبروري کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو، نو هغې ډلې ابوالحسن الهاشمی القریشی خپل نوی مشر اعلان کړ. د امریکا د پوز مرکزی قومندانی د 2022 کال د نومبر پر 13 په بیان کې ویل چې القریشی د آزاد سوریه یا شام پوز په نوم یا غیانو د اکتوبر په نیمایي کې د هغه هیواد په درا ولایت کې په عملیات کې وژل دي. اسلامی دولت وسلوالی ډلې هم د نومبر پر 13 په یو بیان کې د خپل مشر وژنه تایید کړه او ابوالحسین الحسینی القریشی د خپل ډلې د نوی مشر په توګه اعلان کړ. د اسلامي دولت یادایش وسلوالی ډلې ویان د روان 2023 کال د اگست پر 3 پر ټلګرام په بیان کې ویل چې په شام کې له وسلوالی ډلې حیات تحریر الشام سره په مستقیمو نښتو کې مشر ابوالحسین الحسینی القریشی وژل شوی دی. ویان اعلان وکړ چې اوس به ابو حفص الهاشمی القریشی د اسلامي دولت وسلوالی ډلې نوی مشر وي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.